پاینه پایل شوې ده. د دوی په وینا تر د دې ولایت ټولو خلکو ته ویل شوې دي چې د نشي توکو له کارکېلې سوداګرۍ او کارولو څخه ځانونه وساتي، خو بیا هم یو شمېر کسانو کړلې دي. د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د کونړ امنی قومندانۍ چارواکي وایي د سرپرست حکومت واک ته رسیدو سره ټولو بزګرانو ته په ځلونو ویلي و چې د نشي توکو له کرکیلي اخستلو، خرڅولو او کارولو څخه دې ځانونه وساتي، خو بیا هم د دولس ولسوالۍ یو شمېر کسانو په لرې پرتو او غرنیو سیمو کې کوکنار کرلي او دوی هم د لمنځه وړلو لپاره ګړندۍ هڅې پیل کړي دي. په یادې قومندانۍ کې د مطبوعاتي دفتر مسؤول فرید الله دهقان ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې تثبیت نه ده چې څو جری او بزمکه وي. دا ویل شو چې د کونړ ولایت په دولس ولسوالۍ کې کوکنار کرل شوې دي. د مخدره توکو پر وړاندې مبارزې ضد مدیریت له لورې نن امران په څوکۍ ولسوالۍ کې د محو د منځوړلو کمپاین شروع شو. دانګان دی، د اسمار دی، چپه درکې نکرل شوې، نورې کرل شوې دي.
کاروانګر وایي د کرکیلې ځمکې کمې دي او د بیروزګارۍ په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. په خبرې چې په تیر شل کلن جمهوریت کې د نشي توکو د لمنځوړلو او د بزګرانو ستونزو هواري لپاره په سلګونه میلیونه ډالر مرستې اعلان شوي، خو داسې کومه ګټوره پروژه او یا کار ترسره نه شو چې دهقانان له بدو اقتصادي ستونزو بهر کړي. دوی له اوسنیو چارواکو او نړیوالو مرستندویانو غواړي چې د افغان بزګرانو لاسنیوي او د نشي توکو د بشپړ مخنیوي لپاره دي د کرنې، مالداري، د اوبو لګولو او صنعت په برخه کې داسې ګټورې پروژې پلي کړي چې بزګران په خپله خوښه د کوکنارو او نورو مخدره توکو کرکیلې سره مخه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مسؤول د فرانسې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر په مشرۍ د حقیقت موندونکي ګروپ د هغه راپور هرکلی کړی چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې بې پرېتوب یې تایید کړی دی. اسرائیلو تور لګولی و چې د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د دې ادارې یو شمیر کارکوونکي پر دې هیواد د حماس لخوا د اکتوبر د اوومې په برید کې ښکېل و. صفی الله ستانکزی د دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشر له تمویلونکو هیوادونو او سازمانو غوښتي چې د حقیقت موندونکي ټیم له راپور وروسته دی اوس له دې بنسټ سره خپلې مرستې او همکاري بیا پیل کړي. فیلیپ لازاریني سه شنبه په یو کانفرنس کې په دې اړه وویل:
وی ویلکم د ریپورت، وی ویلکم د ریکومنډیشن.
موږ د دې راپور هرکلی کوو، موږ یې له سپارښتنو هرکلی کوو او عملي کولو ته ژمن یو. زه هیله لرم چې په دې راپور او هغو اقداماتو سره چې موږ په پام کې لرو د مرستندویانو د وروستۍ ډلې باور جال کړو، چې بیرته د ایجنسۍ د یو تمویلونکي کیو متحد پتوګرا
وګرځي.
حماس چې امریکا او اروپای ټولنې ترګر سازمان غني، د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل برید وکړ. تر دې برید وروسته اسرائیل او د حماس د لمنځوړلو لپاره په غزه ترنګ خپل بریدونه پیل کړل چې لا تر دې د مروان دي. اسرائیل هغه مال تور لګولې چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو شمېر غړو له وسلوالو سره مرستې کړي. تر هغه تور وروسته د غزه او فلسطینیانو لکړ کې چونو بشري شرایطو سربېره د ملګرو ملتونو له ادارې سره غنو تمویلونکو خپل مرستې وځنډولې. د دغو تورونو د څېړنو لپاره د فرانسې د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر کاترینا کولونا په مشرۍ یو حقیقت موندونکي پلاوی څو میاشتې څېړنې وکړي او خپلې څېړنې د دوشنبې پورې سپارې کړي. په راپور کې راغلي چې حقیقت موندونکي پلاوی د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د څانګې د بې پرېتوب په تړاو ځینې موضوعګانې وموندلې، خو اسرائیلو لا د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. تر دې اعلان وروسته آسترالیا، کاناډا، فنلاند، جرمني، آیسلند، جاپان او سویډن د خپلو مرستو د بیا پیل خبر ورکړ، خو د امریکا متحدو ایالتونو او برېټانیا په څېر ځینو هیوادونو لا هم په خپلو پرېکړو د بیا کتنې یا د مرستو د بیا پیل خبر نه دی ورکړی. د اروپایي ټولنې د بشري مرستو همغږي کوونکي او د کړکېچ د مدیریت د څانګې مشر یانیز لینارچیچ او د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اسپین بارت آید له مرستندویانو غوښتي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو د څانګې ملاتړ او تمویل ته دوام ورکړي.
ازادي
رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامونه. په دې ادبی مجله کې د کتاب نړیوال ورسلمان شو.
د مطالعه لامله د پوه نه پوه انسان ترمنځ توپیر وشي. اصلا مطالعه ستاسو او د نړۍ د سترو پوهانو ترمنځ واټن له منځه وړي.
په کابل کې مو د یو نوي کتاب له چاپه خبرو چې په کې د استاد حبیب الله رفیع ژوند او آثارو ته کتنه شوې.
د استاد په کې 219 آثار معرفي شوې دي چې 130 چاپ دي او 20 نشان.
د ریحان ببری پر دې شعر نقد لرو.
ببری دې پکای ورکړ دې بارخو شمو تورو تموس کوي د شنخار دې کلیزه ولایلو.
د انزورګر شاعر عمان نیازی یو شعر هم لرو.
یا د خپل تصادف د کیسې پای راکاری یې نه خو اورم دې لورایا.
او د واتس اپ لارې مو د نصر د یو گروپ لاله چلو خبرو.
تر دا مهاله تقریبا 1500 اخواته کسانو شرکت کړی ده.
د اپریل دروښتمه د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورسته. د جنو په باور کتاب د تیری او راتلونکو زمانه ترمنځ د پلا حیثیت لري. دا چې کتاب نسلونه سره وصلوي او د کلتورونو ترمنځ د اتصال کړی ده. د کتاب نړیوال ورځ د کتاب د صنعت د درې برخو ستایل دي. د کتاب خبرونکي، کتاب پلورونکي او کتاب ساتونکي یا کتابتونونو. د اپریل تر 20مې یو سیمبولیک ورځ ده. دا هغه نیټه ده چې انګریز شاعر ویلیام شکسپیر، اسپانیایي رومان لیکونکی او شاعر میګل دی سروانتس پکې مړ شوی دی. په 1995 کال کې یونسکو دا ورځ کتاب ته ځانګړې کړه. د کتاب لپاره د دې پرسیدل منځلو یو علت هم داده چې د اسپانیا په کاتالونیا کې په همدې ورځ یو دود دی چې څو کتاب اخلي پلورونکي ته د ګلاب یو ګل ورکوي. د همدې لپاره د کتاب د نړیوالې ورځې وړاندیز اسپانیا د یونسکو عمومي غونډې ته په 1995 کال کې وکړ او روسیه یې ملا شوه. نتیجه دا شوه چې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ومنل شي. د کتاب او کاپی رائټ نړیوال ورځ په داس وخت کې را رسیدلې ده چې په روسیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د لسکونو او عنوانه کتابونو په پلور او لوست بندیز لګیدلې او د یو شمېر کتابونو د خپرېدو مخنیوي شوی. په دې اړه د ساجی راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او روزنی سازمان یونسکو د دې ورځې په مناسبت ویلي چې دا ورځ د کتاب لوستو او لوستلونه د خوند اخیستو لپاره نمانځل کیږي. په افغانستان کې د کتابونو د لوست یو مینوال او لیکوال سالار خادم ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
مطالعه غسل چې انسان د کمال درجې ته رسوي، انسان ته د کمال د اکمل کېدو لارې چارې ښيي. د مطالعه لامل د پوه نه پوه انسان ترمنځ توپیر وشي. اصل مطالعه ستاسو او د نړۍ د سترو پوهانو ترمنځ واټن له منځه وړي.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ ډېر لګښت لیکوالانو، د کتاب خپرندوی مؤسسو او یو شمېر ادبي او فرهنګي بنسټونو لخوا ورکول کیږي. په کابل کې د وی خپرندوی ټولنې مسؤل چینه غوښتل نو می پراپور کې د موضوع د حساسیت لامل واخیستل سي، وایي چې د کتاب د چاپ حق ډیر مهم دی. په تیر بیا کلیکوال او خبرونکي د حکومت ملاتړ ونه لري. هغه ازادي رادیو ته وویل:
اگر حکومت یا دولت کنار نشر یا موسسه نشراتی
که حکومت او دولت د خبرونکي یا خصوصي خبرندوی ټولنې ترڅنګ ودرېږي او په بیلا بیلو برخو کې ورسره همکاري وکړي، نو ل خبرونکي به ملاتړ کوي. او که حکومت د خصوصي خبرندوی یا فرهنګي بنسټ ترڅنګ ونډرېږي او په بیلا بیلو برخو کې ورسره مرسته ونی شي، نو بیا د کتاب چاپ کول د خبرونکي یا خبرندوی ټولنې کور یا کلتوري مؤسسه لپاره خورا مهم دی.
په دې مخ کې یو شمېر خبرونکو او د کتاب پلورنځیو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل پلور بازار لسړې دوه شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د لسګونو کتابونو پر خرڅلاو بندیز ولګو، سربیره پر دې د یو شمېر نویو کتابونو د چاپ مخه هم نیولې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دوشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغه وزارت د کتابونو د ارزونې د کمیسیون په غونډه کې د شلو کتابونو سرلیکونه وارزول سول. د دغه وزارت په خبره هغه کتابونه چې د اسلامي او افغاني ارزښتونو ضد لیکل شوي او چاپ شوي دي خپرېدل او چاپ یې ځنډول سوای دی. د دغه کتابونو نوملړ نه دی اعلان سوای او نور وضاحت هم پاړه نه دی ورکړل سوای. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اعلامیې له مخې د کتابونو د ارزونې د کمیسیون د غونډې مشري د دغه وزارت د خپرونو د څانګې د معین ضیاءالحق حقمل په غاړه دي. عبدالباسط چې د مطالعې مینوال دی وایي اندېښنه لري چې د طالبانو د حکومت دغه کړنه به د مطالعې بازار کمزوری کړي. افغان شاعر او لیکوال سمایا رامش د طالبانو د حکومت د دې چلند په غبرګون کې ادا کوي چې د طالبانو حکومت په کتابونو د نقد پر ځای د سانسور په لټه کې دي.
کمیسیون د کتاب د ارزونې لپاره نه دی، دا د نورو هغو اقداماتو په پلمه یو ظالمانه اقدام دی چې طالبانو لږ تر لږه په تیرو دوه نیمو کلونو کې د ټولو غږونو د ځپلو، سانسور او له منځه وړلو په موخه پیل کړی دی. مطمئنا هغه څوک چې د دې کمیسیون مشر هم دی د کتاب ارزښت ته پام نه کوي او په داسې مقام کې هم نه دی چې د یو کتاب ارزښت چیټ یا لوړ کړي.
تر دې مخکې یو شمېر کتاب پلورونکو ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو د حکومت استخباراتو له کتاب پلورنځیو شاوخوا 50,000 کتابونه راټول کړي دي. همدارنګه ازادي راډیو د هغو 50 پښتو او دری کتابونو لیست ترلاسه کړی و چې د طالبانو حکومت پرې بندیز لګولی و. د اپریل 23 د 1995 کال د ملګرو ملتونو د تعلیمي او کلتوري سازمان یعنی یونسکو په عمومي غونډه کې چې د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې جوړه شوې وه، دا کتاب او چاپ د حق نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه.
فرانسوي نامتو داستان لیکونکی او شاعر ویکتور هوګو وایي د یو فرهنګ د له منځه وړلو لپاره په کار نه ده چې څوک کتابونه وسوسوي، دا بس دی چې دا صحت وشي چې څوک کتاب ونه لولي. سقراط وایي ټولنه هغه وخت نیکمرغه کیږي او پرمختګ کوي چې هره ورځ پکې خلک مطالعه کوي او کتاب لولي. په کابل کې د قلم او قدم په نوم په زر مخونو کې یو کتاب تازه چاپ شوی دی. له وی خبرتیا وروسته د قلم او قدم د کتاب له مؤلف سره شخیدلی یم.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د قلم او قدم په نوم په زر مخونو کې کتاب په کابل کې چاپ شو. دا اثر د محمد نبی تدبیر دی چې د استاد حبیب الله رفیع پر ژوند او آثارو یک شلې دی. شغله تدبیر وایي چې په دې کتاب کې د استاد رفیع 219 آثار معرفي کړي دي چې له دې ډلې 138 کتابونه چاپ شوي دي او 2 نه چاپ دي. له شغله تدبیر څخه به واورو چې د قلم او قدم کتابي په څومره وخت کې لیکلی دی.
2001 ما کار شروع کړو په دې کتاب. په 2008 کال کې دا کتاب بشپړ شو. په ننګرهار کې د ژورنالیستانو ټولنې د فولکلور یو سیمینار جوړو، هغه تم ما غوښتل وختل چې چاپ ما کتاب ورکړو او کتاب تقریبا هغه چاپ ته ماده کړو. زم نه وختل چې په هغه حالت چاپ شي. بیرته مې ورته ټلیفون وکړ، ما ویزه کې ما نه ملک کار نورم پکو. نو بیا مې کتاب 2019 کې بشپړ کړ. په 2019 کې کتاب بشپړ شو، ولې تصادف نه د ما نه کمپیوټر روک شو. نو د استاد حبیب الله رفیع د کتاب سره هغه زیات مینا او یا هر څورته وای هر دا د ما ډیر په کار شو، ځکه دا یو کافی ما استلې وه هغه مخکې مې چې تیار کړی و. نو هغه د استاد کور کې و، استاد هیڅ کاغذ نه غورځوي، حتی کله کله ځینې کتابونو پروفې چې لوستی وي هماغه هم تر ډېره وخته پورې ځان سره ساتي. نو بیا چې کله اړی شو نو ډاکټر صاحب عبدالله جان عابد راته ووایي په دا کتاب باندې کار شروع کړه چې استاد یې په خپل ژوند وګوري. بیا وایي چې
تدبیر صاحب تاسو بیا وروسته د خپل استاد رفیع له کوره دغه پانی پیدا کړی او بیرته مول سره کار پیو کو.
او استاد سب مې ما مانو کمپیوټر، او استاد خبر شو چې ما تر رک شو زټي دا چې چټ مې خراب او استاد ته هغه د ما کتابونو کې کو ګوره تا چې پرنټ استلې و چې نګرار سیمینار ته وی چې هغه ته وخه، ځکه هغه وی وای مو خدای د کتابونو په شا باندې استاد کتاب نوم هم لیکل دی. دا خو مخ ته دروژن کی کو چې استاد کتاب نوم بلس کی راشه او کتابونو کې نیوی ته یو پرنٹ کاپی راوړه. هغه کاپی به استاد سره وو د خپل کتابونو پاغه هغه کې ساتل و په قاتو قوت کې. نو هغه میرا پیدا کړو پاغه می به د سر نه کار وکړو. نو اته اوس بش پر شو چارج
په دې کتاب کې په کومو مراجعو تاسو استناد کړی دی؟ یوازې د استاد رفیع کتابونه مو لیدلې دي او کنا له دوی سره مو خبرې هم کړې دي او د دوی د خبرو په استناد مو هم ځینې شان په دې اثر کې ځای کړی؟
ما د نورو ځینو استادانو کتابونه ولوستل، هغوی په نورو استادانو لیکلي وو، نو هغه تقریبا ټول په یو میتود لیکل شوي وو. هغه د کتابونو معرفي وه او یو لنډې لنډې تبصرې ورباندې وې. ما کوشش کړی دی چې د نورو نه د ما کتاب یو څه متفاوت وي. ما دا د استاد ټول کتابونه مې په بېلابېلو موضوعاتو ویشل او هرې موضوع ته مې اول یوه څېړنه کړې، ځان مې پستړی کړی. مثلا د استاد د شعر اثر، ما اول په شعر باندې څېړنه کړې، دا د استاد چې په کومه برخه کې شاعري کړې ده په هغې برخه کې مې کار کړی دی. بیا مې د همغې څپرکي په پای کې د استاد چاپ او ناچاپ اثار معرفي کړي. د استاد یو یو چپټر د دې کتاب یا یو څپرکي قدرونې دي. دې کې مډالونه، ستاین لیکونه، نښانونه، جایزې راغلي چې استاد ته په بېلابېلو وختو کې ماته ټولنو ورکړي دي. نو ما په هغه جایزو باندې مول څېړنه کړې ده چې جایزې په ټول کېږي، نړیوالې جایزې چیرته دي، افغانستان داسې دوامداره جایزه لري نه لري. بیا په آخر کې د استاد هغه جوایز مې
مثلا د جایزو مسله په دې برخه کې خو تاسو بیا مجبور شوي نه یاست چې بیرته له استاد سره هم مشوره وکړي چې دقیق پوه شي چې څومره جایزې دوی اخیستي دي، یعنی له دوی سره د خبرو په اساس هم دا اثر بشپړ شوی که څرنګه؟
سره اکثر د استاد سره مې خبرې کړې دي، حتی په هر کتاب کې چې د استاد ما او د په هر کتاب خپل تفسیر لیکلی هغه مې معرفي کړې دي. بیا مې د استاد نظر غوښتې دي چې دا کتاب تاسو ولې ولیکلو، څه وخت مو لیکلو، د خلکو هغه وخت تاثرات څه شی وو، استاد څه شی وو، چیرته چاپ شوی دی، د دې نه مخکې چې کتاب شي. په هره برخه کې مې د استاد سره مرکه کړې او دلته مې بیا ماخذ ورکړې، په ریفرنس کې مې لیکلي دي چې د استاد سره په دغه کال په دغه وخت کې په دې ارتباط مرکه شوې ده.
ځینې مرکې خو مو بیلې په کتاب کې نه دي راخیستې، نه مو دي خبرې کړې.
نه، د مرکې په شکل مې کتاب کې څه نه دي خبرې کړې، هغه مې اما خپل مطلب مې نه اخیستې ده، مینه ده چاپ کړي. مثلا په څېړنه کې د استاد نظر غوښتې ده، په شعر کې مې د استاد نظر غوښتې ده چې استاد بل اخره شعر ته تعریف مانی نه مانی، کومه ډله کې ده، یا شعر څه شي ته وایي، همدغه په فولکلور او په متن څېړنه هر برخه کې مې
دغه نظر چې تاسو اخیست دا مو سبتاوه او کنه له ځان سره مو لیکي چې کله مو له ده سره خبرې کولې؟
ما استاد ته شل کال او زه وو کله په ما سره کبي چرو عمل ته مستقیم لیکلو کله می سکړم دي. حتی په اخر کې چې بیا استاد په کاناډا کې اوسه کابل کې، نو د واتس اپ بلار می مرکه کولې، هغه می سبتولې او یا به می لیکلې.
تدبیر څه په دې کتاب کې تاسو د قلم او قدم په کتاب کې تاسو د استاد رفیع د آثارو بیلګه هم راخیستې دي؟
د هر یو اثر، حتی کشیر دی که نثر دی که ادبي نثر دی یا تاریخي نثر دی، د ټولو مې بیلګې راخیستې دي او هغه کتاب مې معرفي کړی دی، د کتاب عکس مې معرفي کړی دی، ورسره مې د استاد نظر هم دی.
دا بیلګې مو په څه حساب انتخاب کړي دي؟
بیلګې نو مثلا په شعر کې چې استاد په مختلفو برخو کې غزلې لیکلې، قصیده لیکلې،
تدبیر صاحب له چاپ وروسته ستاسو کتاب استاد رفیع لیدلی؟
نو استاد رفیع اوس په کاناډا کې دی، دا کتاب دغه اختر ته یو څو ورځې پات وی چې چاپ شو. اول ما خپل یو دوست ورکې او هغه پېښور ورنه دا دی پیچل دلار نه مې ورته لیکلې ده، پرون مې چا هغه نمبر چیک کړ په دوبۍ کې دی لارسیدلې.
د قلم او قدم د کتاب له مؤلف شغلی تدبیر څخه مننه. دا کتاب لیکوال صدیق الله بدر لوستی دی. څلور کلمه مخکې د شغلی بدر د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب چاپ شو چې د قلم او قدم د کتاب په څیر هسته ده او د یو منلي لیکوال له ژوند او آثار مو پکې خبروي. شغلی بدر د تدبیر صاحب کتاب قلم او قدم لوستی، د دوی نظر مې اخیستی چې د دې کتاب په اړه څه وایي.
لیکوال دوه کارونه کړی دي، یو دا چې د پښتو د هکار لیکوال استاد حبیب الله رفیع ژوند او اندي کې بیان کړی دی، او بل خوبی دا ده چې تدبیر صرف کچیرته د استاد د آثارو په تړاو غږیږي نو هلته هڅه کوي چې د یوې مشخص موضوع په نسبت خپل نظر او څرګند وړاندې کړي. مثلا تدبیر صرف د استاد حبیب الله رفیع د شعر په اړه غږیږي، هلته یو بشپړ تحقیق دی د شعر په اړه وړاندې کوي. یواز د استاد په شعر باندې نه دی غږېدلی، بلکې عمومي په شعر باندې خبرې کړې دي. خو ځاینین بیا مثلا که د استاد په شعرونو کې کوم تجنیف راغلی او یا کوم بل صنعت راغلی، دا په اړه لنډ نظر ورکړی دی چې تجنیف دغه تنه خو هغومره چې په کار دی د استاد په شعرونو بیا خبرې نه دي شوي. مثلا چې دا څنګه کې تدبیر صرف چې استاد دغه شعر په دغه حالات کې لیکلی دی او د دغو تاثراتو په نسبت لیکلی دي. او بله خوبي دا ده چې د استاد په نثري اثارو باندې هم خبرې کړي دي او ډېر مفصل بحث یې په فولکلور باندې دی یا ولسي ادب باندې چې استاد حبیب الله رفیع دې برخه کې تر بل هر افغان لیکوال زیات کار کړی دی. په دې برخه کې هم تدبیر صرف اول د فولکلور په اړه رڼا اچوي، عمومي خبرې کوي او بیا راځي د استاد هغه کتابونه راته راپېژني چې په فولکلور بحث لري. ما یې په نظر کې نیسي مثلا یو کتاب دی د استاد ولسي سندرې، کله چې دی ولسي سندرې معرفي کوي چې استاد دغه کتاب دغه کال کې لیکلی دی، په دغه کتاب دغه کتاب په اول ځل په دغو کلونو کې چاپ شو او بیا وروسته په دغو کلونو کې بیا چاپ شو، په دغه کې دومره د ولسي ادب بڼې معرفي شوي دي. د دې تر څنګ د دې بحث په پیل کې د ولسي ادب یا فولکلور په اړه خپل بشپړ نظر وړاندې کوي تدبیر صرف، البته د نورو لیکوالو د نظرونو ترمنه هڅه کړې چې متعدد مثالونه راواخلي. خو دا برخه یې ډېره درنه ده چې تدبیر صرف هڅه کړې چې د یوې موضوع په تړاو چې استاد کومې هڅې کړې دي، کوم آثار لیکلي دي، تر دې چې هغه آثار ډېر ور وپېژندل شي، ده دغه موضوع په اړه خپل تحقیق ډېره زیاته خواري کړې ده. دغه خواري د ستاینې وړ کار دی. خو ښه به دا وه چې د موضوع په نسبت ډېر فوکس د استاد حبیب الله رفیع او آثارو باندې وای. نو دا ډېر غوره او ګټور کتاب دی او دا کتاب د استاد حبیب الله رفیع د ناصر څنګهوي په برخه کې
د شاغلی بدر څخه مننه. تر بی خبرتیا وروسته د شعر نقد لرو. البته په دې خبرونه کې مو د نثر لیکلو د زده کړې لوي ګروپ سره آشنا کوو چې په سلګونو کسان مر سره یو ځای شوی دي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر او د شعر نقد د خالد ریحان ببری غزل د دوی په شخص سره ورو، بیا د همدې غزل په اړه ځغلنده نقد.
څه وخت وهی موضوع بسندریزه و لیلو، چې سوله به دی هر کتاب سریزه و لیلو، پیری دی عاشقی به دی لډاګ ډاګ وشتم، پیری دی عاشقی به دی لډاګ ډاګ وشتم، دا کوډ دی دسترګو لتاویزه و لیلو، غصې ته به دی څه خوږه مسکا کړله ورګډه، غصه ته به دې څه خوږه مسکا کړله ورګډه، ادا دې په هر حال کې سوله ایزه و لیلو، زما نبز دی وکوت د خلګي نسخه دی را کړه زما نبز دی وکوت د خلګي نسخه دی را کړه په دې باب دی چیرنه حرار خیزه ولایلو او بڼو ورځو پیچکو د کړه زړه را نولجا بڼو ورځو پیچکو د کړه زړه را نولجا حمله دی ترتیب کړي ډلې زه ولایلو قربان می دکړی زر غزل چکل خبرو قربان می دکړی زر غزل چکل خبرو لهجه دی خوندوره سیمایزه ولایلو او ببری دی پکای ور کړ دی بار خوشم او تورو ببری دی پکای ور کړ دی بار خوشم او تورو ته مسکوی دی شنه خال دی کلیزه ولایلو ته مسکوی د شنه خال د کلیزه ولایلو
په دې غزل کې نوي کلمات شاعرانه شوي دي. ځینې ناقدان دا نظر لري چې په کلاسیک شعر کې نوې کلمه په سختي ځای پیدا کولی شي، خو دلته سندریزه، سریزه، سولهیزه، هر اړخیزه، ډلهیزه، سیمه ایزه او کلیزه داسې ځای شوي دي چې څوک فکر نه کوي چې دا زړې کلمې نه دي او د غزل د زاړه چوکاټ برخه نه دي. په دې اړه به د ښاغلي ببلي نظر ته غوږ سو چې دوی څه وایي.
نه پوهېږم چې په دې غزل کې به دا نوې کلمې څومره شاعرانه شوي وي، خو که ځینو لوستونکو ته شور لګېدلی وي یوه وجه یې دا کېدای شي چې دا کلمې په تیرو دوو یا درو لسیزو کې د رسنیو له لارې بېخي زیاتې کارېدلې دي چې لوستونکي ورسره آشنا شوي. دوهم لامل یې شاید دا وي چې په غزل کې یادې کلمې د قافیې په بڼه باندې راغلې دي، او بل د غزل صنف کې یو څه شوخي هم خوند کوي، نو دا غزل هم یو څه د شوخۍ توم نه لري ځکه لوستونکو ته ښه رسېدلی.
د شاغلی ببری دا خبره چې د غزل نوی کلمات په قافیه کې راغلي دي ځکه ممکن لوستونکي یا اوریدونکي نابلده احساس نکړي په ځای خبره ښکاري. اما د دې غزل ردیف هم قافیه ته لاس ورکړی دی او د لیلو، لیلا یا لیلی زړې کلمې د نویو کلماتو هغه ناآشنایي په آشنایي بدله کړې ده. کره کتونکي د ښه شعر لپاره درې عمومي غوښتنې لري: چې شاعر خپل ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري، د نورو پر پله نوي تللی. دوهم، د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوی اړیکې پیدا کړي، داسې چې یو نوی تصویر رامنځته کړي. او دریم دا چې شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. د شعر په دنیا کې کی ساری شو انځورګر شاعر رومان نیازی چې د تصویرونو استاد دی، موږ د خپل ژوند له بي تجربې خبروي چې دا تجربه څنګه شعر ته داخله شوې ده. بیا په همدې تجربې په مټ د دې لیکلې شعر هم له دوی څخه واورو.
زه چیرته چې اوسمه نو اوبه هم را لنډې دي او ځنګل هم را لنډ ده، او په عین وخت کې زه چې کله هندوستان کې وم نو هلته به یو باغ و لودی باغ و دې ته به ډېر زیات افغانان هم راتلو او باغ هم د لودیانو و د لودیانو مقبرې هم وې هلته. نو اکثره وخت به زه هم دې باغ ته تلمه. دا باغ له توتیانو ډک و او خلکو به دانې ورته راوړې او هلته بیا اچولې، ډیر ښه به ښکارېدو. نو زه کله کله چې په دې ځنګله کې ګرځم، ماله کور سره چې ده په دې ځنګله کې، البته د کاناډا مرغان چې دي دا متفاوت دي د هند له مرغانو سره، دوی توتیان البته لري نه لکه هند چې لري، هغه د ګرمو وطنونو مرغان دي. خو په هر حال کله چې ګرځم دا طبیعت لکه د وطن طبیعت، لکه د هند طبیعت او لکه د آشنا طبیعت از ما لپاره، نو زه بیا مختلف هغه تصویرونه چې مې په خواله دلی دی او دلته یو سره ګورم دا کله کله رانه ګرځي او نوې یو شی ورنه جوړ شي. د شاعری لپاره دا هم خد از ما په خیال باندې یو څه سره نوې کیږم، یو څه مکانونه سره بدل را بدل شي، ځینې نور نوي شیان پکې را پیدا شي چې هغه بیا ډېر ډېر سره بدل را بدل کړي او خوند یې ورسره ډېریږي، شعر ورسره نوی کیږي. نو دا تجربې هم په کار دي، زه یې کومه کله کله دا شعر چې ده د دې سرلیک ده رنګ اوسی کا ته دې جار سم لوما لوما رانه وړې توله رانجه आवाज پکومه تا مزړه دی نه پختي و در ختلای کمره یو کې تړي سره راځلوما یا د خپل تصادف د کسې پای راخکاریږي نه خو اورم دې لورایا در تګورم د کوران د چو څاري په نظر کې مې اخیستي څو ځای د چپو پختې چوړانګو ته نه دیشي او براشي او په شګو کې ته ودیشي لکه څو باغ توتیان چې راخکاره شي پانی وناچي شمال غېږه کې پریشي د دې رنگ لمن د مینې منظومه ده خاموشي غزل مست سرنده ده پرس کرو پرتی تھنا کی دلوان دی تہ حیرت لغاڑے سو کڑ لمبتا کھلا وایا چدا خپل را خبر کم ترے نتاو می لکلا پا خپل چادر کم ستا دا غو پا موجی ونا چوام سترگی پا گڑا در تا سپی چلائی قلم در کلم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د واتس اپ لاري د پښتو نثر د زده کړې ګروپ جوړ شوی دی چې په سلګونو کسان پکې برخه اخلي. دا ګروپ لنشتې درې میاشتو راهیسې پیل شوی دی. د دې واتس اپ ګروپ اډمین او چلوونکی کیسه لیکوال مولوی عبدالرحیم غیاسته. ل دوی څخه به واورو چې د دې ګروپ ته جوړېدو انګیزه څنګه ورته پیدا شوه.
دا چې د پښتنو په علاقه کې هغه ک په افغانستان کې ده او ک په پښتونخوا کې ده یا سی پښتانه په نورو هیوادونو کې ژوند کوي، نو موږ د نصر د زده کړې کموالی حس کړی وو. نو موږ دا اراده وکړل چې په پښتنو ځوانانو کې نصر ترویج کو او د نصر د اړتیا مفکوره ورسره پیدا کړو. نو مو په 1402 کال د دلوي پر لومړی باندې د واتس اپ لاري ګروپ جوړ کړی د نصر د زده کړې په نامه باندې.
د شاغل غیاس په وینا په دې ګروپ کې لبیلو هیوادونو څخه د هرې نظریه او مفکورې افغانان راغون شوی دي او یوازې یو هدف تعقیبوي چې هغه نصر دی. د ګروپ د موضوعاتو په اړه شغل غیا سوی
موضوعات ټول د لکوالی اړوند املا او د انشاء او داسې موضوعات مطرح کوو. لومړی اډمین یو پښتنه جوړه کی هغه یو استادانو ته په شخصي کې ورولېږي، بیا استادان پر هغه باندې خپل آمادګي زر ترتیب کې وینسي، بیا هم دغه پښتنه پر هغه ټاکلي وخت باندې د یک شنبه په ورځ باندې سي د ماشپین پر یو بجه باندې موږ فعالیت کوو او بیا دراتلونکو سهار تر اونې بجو پورې په دوامدار توګه باندې په دې وخت کې ټول فعالیت کوو په ګروپ کې. نو بیا هم دغه پښتنه دلته هم مطرح کوو، بیا استادان ور باندې خپل نظرونه ور کوي او نور غډونوالي تعقیبوي.
د واتس اپ لاري د نصر ګروپ د اونۍ درې ورځې یک شنبه سیشن بیا پنځن به فالوي. یک شنبه د نصر یو علمی پښتنه کیږي، د غونډې برخوال په لیکلې بڼه یا په صوتي بڼه بحث ور باندې کوي. مثلا کله چې دا پښتنه شوې ده چې څنګه کلمه په لیکنه کې انتخاب کړو،
لیکوال احمد شاه پاڅون د ګروپ له برخوالو سره په خپل شریکړي پیغام کې پر سلاست او فصاحت ټینګار کړی.
اول شرط دا دی چې موږ داسې کلمه د خپل نثر د پاره خپل لیکنه د پاره کلمه غوره کړو چې هغه زموږ د نثر په سلاست او روانوالي کې مهم رول ولوبوي، او یا داسې کلمه استعمال کړو راولو چې هغه ټول ته هم فهمه وي، ټول باندې پوهیږي، هر څوک باندې پوهیږي. او مثلا زموږ د هلمند په سیمه کې زاړی د زاړه په معنا دی، د پخوانی په معنا دی. کچیر زه زاړی راولم نو ډیر خلک به نور باندې پوهیږي، نو پکار دی چې زه د زاړی پر ځای پخوانی یا زوړ ولیکم. خو کچیر خپل سیمه ییزه لهجه هم لیکم، په بغل کې باید په قوس کې هغه آره یا اصلی کلمه چې زوړ یا پخوانی دی هغه مور سره ولیکم.
د کلمې د انتخاب په اړه بیا د کندهار پوهنتون استاد نصیر احمد تایید خپل اوشت نظر په ژغیزه بڼه خپور کړی چې په یو برخه کې د لیکوال ذوق مهم ګڼي.
د کلمو انتخاب د لیکوال په ذوق او سلیقه او قریحه پورې اړه لري. نو خبره دلته دا ده چې د کلمو انتخاب د جملو جوړښت دی هغه لیکوالان سره بیلی.
دا پوښتنه هم په ګروپ کې مطرح شوې ده چې جمله څنګه ولیکو. په دې اړه مولوی صدیق الله مشال لومړی د کلماتو په اړه خپل نظر څرګند کړی او بیا د جملې په برخه کې په لنډو ویلې دي.
په جمله کې تر ټولو یو هغه مهم ارکان دي لکه مبتدا او خبر، دا باید ډیر سره لري نسی. په یو مفهوم وړاندې کولو په وخت کې باید تفریعات ډیر نسی. د دې لپاره چې دا بیا د سړی له ذهنه څخه هغه خبر اصلي خبر لري کوي، په تفریعاتو کې ځین بندیږي.
د سیشن پی پورس د دې ګروپ هر ګډونوال د خپل ژوند لنډه خاطره، لنډ شپاره یا هم د کوم لوست کتاب یا لیکنی پاړه خپل مستدل نظر لیکي او د پنشن بي پورس د همدې لیکنو جنی کرا کتنې توړاندې کیشي. د واتس اپ لارې د نصر د ذکر په ګروپ کې پورسیو کې د پسرلی پاړه مقاله ولیکل شوې. د دې مقالو په سیالیو کې قاری سمیع الله سعدي هم برخه اخیسته ده. دا ازادي راډیو ته وویل چې تر کورس مخکې وخت چې کله له اوسني وخت سره پرتله کوي دته د پرتلې نشکاري.
مخکې دا سي و چې د یو چا مقاله به ملوستله او یا به مکتله، شوق مدرلو دی چې داسې یو مقاله نویس وسو، خو کولای مناسبه په دغه بدرې میاشت کې چې کوم کوشش استاد موږ سره کړی دی ملغیا صاحب، هغه سره وتونه دوی چې مقاله ولیکو او خپل فکر وړاندې کوو په جامعات.
شاغلی سادی زیاته کړه چې د پلیکنه کې یو توپیر دار اخلي دی چې اوس هڅه کوي چې د مقالې لیکلو په وخت خپل ټولو حواسو استفاده وکړي. د خپل لیکلي مقالې کې د شامه حس د کارونې مثال اساسي راډو ته ورکړ.
دی وخت کې انسان وکړ ته ډیر هڅه وکړي، زړه دا غواړي چې د کار ته ادامه ورکړي او کار وکړي. دا د زیکس څخه کم به راځي، دا ډیر خوشبوې لري.
د نصر د زکړې د ګروپ یو بل غړی د غزنی د ناوی ولسوالی اوسیدونکو عبد القدیم حبیب دی چې د پسرلی اړوند مقالو په سیالي کې درې مقام خپل کړی دی. شاغلی حبیب له دې ګروپ سره لپایل مالو دی وای چې دا ګروپ ګټه ورته.
په لومړي ځل کې چې به کوم لیکوال ګروپ ته کومه تمرینی لیکنه وړاندې کوله، د هغې لیکنې منځپانګه یا محتوا به د پښتو د لیکدود له معیار او اصولو سره اړخ نه راګو. خو په دې کم موده کې ملګرو وکولای شوي چې خپل لیکنې تر ډیره بریده د پښتو ګرامر په قواعدو برابر کړي او یو سچا او په خدي کنه وړاندې کړي. دوهم، په شروع کې به ګډونوالو لیکنې ډېرې کمې کولې، وروسته د ګروپ د ښه مدیریت له وجې په لنډ وخت کې له خاطرو لنډو کیسو ملګرو په مقالو علمي او تحقیقي لیکنو شروع وکړه چې تر ډیره تقدیر هم شوې. دریم بل دا چې په دې ګروپ کې چې کومه لیکنه کې لیکل کیږي هغه د لیکوال د فکر خپله زیږنده وي چې دا یو لوی پیشرفت بللای شو. او په ټول کې ویلای شو چې د ګروپ که څه هم لږه موده کیږي خو په ډیر دقت او محاسبه شوي پلان سره یې د شاګردانو استعداد له صفر څخه څو برابره پورته کړ. او په پای کې ویلای شو چې د ګروپ پایلې ډېرې ښې او هیلې بخښونکې دي.
د فیسبوک له لارې افغانانو د شیر ګڼ ګروپونه جوړ کړي دي. د داستان یو ګروپ هم د واتس اپ له لارې فعال دی، خو تر ډیره دا ګروپونه د لیکوالو او شاعرانو ترمنځ دي او دا ګروپونه د هغو کسانو لپاره نه دي چې په ابتدایي ډول یو څه زده کړي. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی ته د واتس اپ لاري د نصر د ذکر ګروپ دا غو کسانو لپاره ډیر ګټور ښکاری چې نوی د لیکوالي د ډګر پلور ګام اخلي.
دغه ګروپ فعالیت په ټوله کې د نوو لیکوالو لپاره یو ښه پرانستی کړکی بلل شو، یا وایو چې یو نوی داسې باب پرانست چې په تیر کې دغه کار ته ډیره کمه توجه شوې وه، یا که شوی هم وه یوازې په کتابي بڼه لیکل موجود و، خو اوس په عملی بڼه د بحث او د اوریدلو د نظر د ورکولو په عین حال کې د پښتنو د کولو له لارې د دې سوالونو ته ځوابونه ویل کېږي، د دې سره مخامخ بحث کېږي چې اغیز یې خورا زیات دی.
آنلاین ګروپونه دا کمال لري چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو خلک پکې برخه واخلي او خپل نظر له یو بل سره شریک کړي. د لری سیمو د خلکو نظریات ډیر کله سره ورته نوي، ځکه چې مکان او سامان خپل اغیز شیندي او پرمختګ هغه وخت رامنځته کیږي چې بیلابیل نظرونه د موافقو نظرونو په لور ګام اخلي. له همدې سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مو مل.
پکی گی مور میں نہ روگا زړه یې رپیږي چل مونږ کوي هم سایه لنډیږي د زنګ आवाज دې مت بیان راغله ګور ګور اخلي ما شومان راغله دوی راته وایي چې بیسوا دا ټکرې په بایا